څخه د اوشتو له نوي قوانینو څخه د سرغړونې په تړاو نیول سوي دي. د نوي قوانینو له مخې د هنګري نوي جوړ سوي دفاعي سرحد ته زیان رسول یو جنایت دی، او هغه کسان چې ځینې سرغړونه کوي شاید د بند او شړل کېدو سزا وویني. دغه قانون د شنګن له موافقې وتلی چې د دې موافقې له مخې د اروپایي اتحادیې هیوادونو دننه تګ راتګ آزاد دی. په دې حال کې د ترکیې ساحلي ساتونکو نن راپور ورکړی چې د څلورو کوچنیانو په ګډون لږ تر لږه دیارلس پناه غوښتونکي له ترکیې څخه د یونان پر لاره په اوبو کې ډوب سوي دي. تر 200 زیات پناه غوښتونکي له هغه وروسته ژغورل سوي چې بیړۍ یې غرق سوه. پرون ماښام د اروپایي اتحادیې هیوادونه ونتوانېدل چې د 1,60,000 پناه غوښتونکو د ځای پر ځای کولو په پلان موافقه وکړي چې له مخې به هر هیواد یو ځانګړی شمېر پناه غوښتونکي قبلوي. د لوکسمبرګ د بهرنیو چارو وزیر جین اسلبورن چې د اروپایي اتحادیې د کورنیو چارو د وزیرانو د یوې غونډې مشري کوله وویل دا به له وخته مخکې وي چې شورا نن یوه پرېکړه وکړي. اسلبورن وویل که څه هم موږ له بیړنیو حالاتو سره مخامخ یو، موږ باید له پروسې سره سم چلند وکړو. هنګري، سلوواکیا او د چک جمهوریت د اروپایي اتحادیې له هغو هیوادونو څخه دي چې د پناه غوښتونکو په الزامي توګه د قبلولو مخالفت یې کاوه، او په پایله کې یې دغه بیړنۍ غونډه راوغوښتل سوه. د اروپایي اتحادیې د پناه غوښتونکو کمشنر دیمتریس اورامپولوس وویل په بروکسل کې د کورنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې جدي بحث روان و. د وویل چې شورا ژمنه ده چې یوه پرېکړه وکړي، او په راتلونکي کې به د شورا یوې بلې غونډې ته اړتیا وي. د الزامي شمیر قبلولو پرېکړه که څه هم په عمومي توګه نه بلکې په اکثریت سره بریالي کېدای سي، خو دا به د بې اتفاقۍ یوه نښه وي چې دغه بلاک غوښتل ډډه ځینې وکړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس ډی میزیا وویل چې په بیړنۍ غونډه کې په دې اړه اختلافات وو چې عمومي رایه به امکان ونه لري او د اکثریت رایه باید وروسته ورکړل سي. د وویل چې اوس مهال ځینې هیوادونه داسې ښکاري لکه د دې لویو ستونزو په اړه چې د یووالي هیڅ مسؤلیت نه احساسوي. د وویل چې دا باید بدل سي، کنی په اروپا کې به لویه ستونزه رامنځته سي.
دا ملالی بشیر په ریپورت کې مو اوریدل چې هنګری له سربیا سره خپل سرحد تړلې ترڅو د پناه غوښتونکو مخاوني سیل افغانستان، روسوري او نور هیوادونو څخه د پناه غوښتونکو سیلونه د اروپا په لور روان دي. په یمن کې جګړو زور اخیستی او ریپورټونه وایي چې سعودي عربستان او متحده عربي امارات نور ځواکونه د یمن د پایتخت په لور استولې دي. د اسلامیک ریلیف افغانستان موسسې په کونړ کې د دانګام 301 جګړه ځپلو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري، او په اف ام 100.5 څپه په کابل او ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شي. په داسې حال کې چې په یمن کې جنگ زور اخیستی دی، د متحده عربي اماراتو او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف نور ځواکونه چې د شیعه حوثي اغیانو سره جنګیږي د پلازمینې صنعا لور ته مخته کړي دي. دغه ځواکونو یو ستراتیژیک ښار هم نیولی دی. سلطان محمد سرور د اسوسییټډ پریس خبري آشانس د رپورټ په استناد په دې اړه رپورټ لري.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه هیله مند دي چې حوثي یاغیان به له صنعا لري او د یمن مشروع حکومت به بیرته په پلازمینه واکمن کړي. د عربي متحدو اماراتو یو افسر ډګر جنرال علي سیف الکعبي په یمن کې د اماراتي ځواکونو په اړه کې خبريالانو ته وویل چې ائتلافي ځواکونه د یمن د اشغال لپاره نه دي راغلي. عربي متحد امارات د څو عربي هیوادونو په ائتلاف کې چې مشري سعودي عربستان کوي شامل دي. دغه ائتلافي ځواکونه هلې ځلې کوي چې حوثي شیعه یاغیان چې تیر کال یې پلازمینه سنا او وروسته د هیواد د شمال اکثر سیمې ونیولې په څټ کړي. ائتلافي ځواکونو شپږ میاشتې پخوا په یمن کې خپل هوایي بریدونه پیل کړل. ائتلافي ځواکونه د حوثي یاغیانو او د یمن د پخواني جمهور رئیس علي عبدالله صالح د پلوي قواوو په وړاندې د اوسني تبعیدي جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي د ځواکونو ملاتړ کوي. یو شمېر قبایلي ملیشې او سونی ځواکونه هم د جمهور رئیس هادي ملاتړي دي. د یمن په جنگ کې د خلیج د عربي هیوادونو مداخله کېدای شي د جګړې توازن بدل کړي. د منصور هادي پلوي ځواکونو په وروستیو جګړو کې حوثیان د جنوب د څو مهمو ښارونو څخه لری کړي دي. د یمن په جنگ کې تر اوسه شاوخوا 4,000 کسان وژل شوي او د عربي نړۍ دغه بېوزله هیواد له بشري بحران سره مخامخ شوی دی.
پنړی کې څه تیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می I'm running for president.
Britain is one of the most successful
multinational. لورپا تر امریکہ
اتنی لوڈ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں.
آسیا تر آسٹریلیا آزادی رڈیو واورئی اوزان خبر کریں.
تاسو د ازادي رادیو خبری سات اوري. د اسلامیک ریلیف افغانستان مؤسسه په کونړ ولایت کې د دانګام 301 اویا جګړه زپلو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. په مرستو کې وړه وریجي، غوړي، کمپلې، د پخلنځي سامان او 19 قلم مواد شامل وو. په دې اړه نور له رحلا انوري اورو.
تیر کال همدا شپې ورځې به چې په دانګام کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوه. جګړې څو میاشتې دوام وکړ. د افغان ځواکونو لخوا په یاد ولسوالۍ کې د وسلوالو په ضد څو ځلې ګډ عملیات ترسره شول. د حکومتي سرتیرو او طالبانو په ګډون یو شمېر ولسي وګړو ته هم پکې مرګ ژوبله ورسېده. وسلوالو طالبانو د څو قومي مشرانو کورونه هم وسوځول او د جګړې له ویرې په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوې. هغه وخت هم یادو کورنیو سره د یو شمېر مدني ټولنو، حکومت او بهرنیو خیریه مؤسسو لخوا ډول ډول مرستې وشوې. اوس هم په دانګام کې د جګړې ویره نه ده ختمه شوې. بې کوره شوي خلک لا هم بیرته خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي او اوس هم بد حالات کې ژوند کوي او د هر چا مرستې ته اړتیا لري. همدې جګړه ځپلو سره په افغانستان کې اسلامیک ریلیف د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. یو تن جګړه ځپلی چې د مرسته شوو موادو پنډې مخې ته پروت و ازادي راډیو ته وویل:
نومې خان صلاح، دوه دانې کمبلې، پاک دانې پیالې، په یوه ګوته وریجې، یو ډبی غوړي، یو دیګ بخار، یوه تروړه، یوه ګاز ډبه.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی لمرستندوی مؤسسې مننه وکړه او ترې وغوښتل چې باید په راتلونکي کې هم د کونړ غریبو، سیلاب ځپلو او جنگ ځپلو سره لا زیاتې مرستې وکړي.
د دانګام د بېځایه شویو کورنیو سره چې د تېر کال د جګړو په وجه خپل کورونه پرېښو او د خپلو کورونه بېځایه شوي دي، درې سوه یو اویا پامیلونو سره 14 قلمه مختلف خوراکي او غیر خوراکي توکي کومک شوی دی، مرسته شوې ده چې موږ د دغو مرستې قدردانۍ کوو او د دوی نه مننه کوو. په راتلونکي کې هم د دوی نه غوښتنه کوو چې وخت په وخت د کونړ بېوزلو او بېچاره خلکو ته چې د مختلفو مشکلاتو، ناامنیو، سیلابونو، نورو په وجه د خپلو کورونو نه بېځایه شوي دي، د دې سره وخت په وخت خپلې مرستې جاري وساتي.
د اسلامیک ریلیف مؤسسه کې د بشری مرستو مسول ډاکټر حسین روفی ازادي راډیو ته وویل دوی له تیرو 20 کالو په افغانستان کې فعالیت کوي او همیشه د غریبو او بې کوره شو خلکو سره مرستې کوي.
اسلامیک ریلیف لکه تاسو چې معلومات ستاسو د 20 کالو راهیسې په افغانستان کې مختلف ولایتو کې کار کوي او بشری مرستې سیلاب ځپلو ته او جنګ ځپلو ته او ټول ته په وخت باندې رسوي.
روفی وویل په ویشل شوو موادو کې وریجي، غوړي، وړه، دیګ بخار، دوه دوه کمپلې، یو یو پلاستیکي فرش، ګاز ډبه او نور نه قلم مواد موجود وو چې هرې کورنۍ ته د ورکړل شوو موادو قیمت 15,000 افغانۍ کېږي او د ټولو موادو قیمت له 15 میلیونو افغانیو اوړي. هغه ژمنه وکړه چې له دې وروسته به هم په کونړ کې زیانمنو شوو خلکو سره همکاري او کومک ته دوام ورکړي.
او اسلامي کلی به انشاءالله د کونړ دغه کم چې ځپلي فامیلونه چې دي ته به نور هم وخت په وخت ځان رسوي، نه تنها په د عاجلو کومکو په برخه کې بلکې په نورو برخو کې لکه د صحت په برخه کې، په نورو مثلا د کاروبار د زیاتولو په برخه کې، د کار یابي په برخه کې به انشاءالله زیات کوشش کوي او راځي به د خلکو سره به مرسته کوي.
کونړ د ډیورن په کرخه پروت ولایت دی چې ډېرې سیمې د وسلوالو طالبانو ګواښ لاندې دي او د دانګام په څیر ترې خلک راوتلي چې هر ډول مرستو ته اړتیا لري.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. په کندهار مرکزی محبس کې د خزینه زندانیان لپاره یو نوې ودانۍ جوړه او ګټه خستنې ته وسپارل شوه. چارواکي وایي چې تر دې مخکې د خزینه زندانیانو ځای کمو، خو د دې ودانۍ په جوړېدو سره به د ځای د تنګوالي ستونزه حل شي. محمد صادق رښتینی په لکندهار ریپورت لري.
د کندهار په مرکزی محبس کې دا مهال 900 نارینه او ښځینه زندانیان د بند شپې ورځې تیروي. له دوی څخه اکثره د ځای د تنګوالي شکایت کوي او وایي چې زندان ډیر پخوانی او د ډیرو بندیانو لپاره ظرفیت او اسانتیا نه لري. د زندان مسؤول هم د ځای د تنګوالي خبره تاییدوي او وایي چې دغه محبس د 1600 تنو بندیانو ظرفیت لري، خو دا مهال پکې تر 900 پورې بندیان اوسیږي. د ستونزې د حل لپاره د کندهار امنیتي چارواکو په محبس کې یو مخکنی جوړه شوې ودانۍ بیا ترمیم کړه او د ښځینه بندیانو لپاره ځانګړې کړه. د کندهار د امنیه کمانډانی د امنیت امیر جنرال رحمت الله ترافی د ښځینه بندیانو د شمیر په اړه معلومات ورنکړل، خو زیاته کړه چې یاد ودانۍ د 24 تنو ښځینه بندیانو ظرفیت لري او په شاسري ډول ترمیم شوی. نوموړي دغه راز وویل چې د ښځینه بندیانو مخکنی ودانۍ به جنایي زندانیانو ته وسپاري چې ورسره به د ځای د تنګوالي ستونزه هم تر یو حده هواره سي.
مرکزی زندان کې تاسو وینئ چې د شوزو یا زموږ هغه خوندې چې کوم جرم واقع شوی وي دغه په سلسله کې لته راغلي وي، د دې لپاره یو ډیر ښه مناسب ځای چې د اسلامي ایجاب سره برابر او پرته د دې نه ښوونه او روزنه بیم کیږي او هر څه په مرزه امنیتي سیستم یې نظر نیول شوی دی. تقریبا په حدودو د 30 نفرو کې منظم مناسب د اصول او د قانون په مطابق یو ځای ورته جوړ شوی دی.
د امنیت امیر وایي چې د نارینه بندیانو د پاره هم دا ډول ودانوي ته اړتیا ده او په جوړېدو سره به د بندیانو د ځای ستونزه حل سي.
مخکې د دې نه دی چې هغه ځای د کندهار ما بس تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا گنجایش په اصولو کې 400 نفر لري، ډیر کم تنګو خلک ډیر په تکلیف وو. نو د پیل نه لپاره هغه ځای مزمج ورونو جنایي بندیان ته ورخوش شو. تقریبا چارته 300-350 نفر کېدای شي ځای سي. هغه مسوب مشکلاتونه چې مخکې په زندان کې وو د مشکلاتو په خاطر د چې دی نسره زیاتل یا به کم مرض اخته کې د ناروغي په خاطر هغه مشکلات ان شاء الله تر حدود پورې حل شي.
د کندهار پر ماباس سوزله وسلوالو حمله کړي چې دغه زندان سلګونه بندیانو ته د تشتیدو زمينه برابر شوه.
په روان خبری سات کې مو د دې موضوعاتو جزئیات واوریدل.
ازادي په څپو کې در امواج ازادي خبرونه تاودا او تحلیلي بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې د ازادي رادیو نه واوري.
تکړه خبريال او د ازادي رادیو مخکخ ژورنالیست جان قال کوزي نن لدې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. پر روان خبرونه کې مو دا هم اوریدل چې مشرانو جرګوي پر حکومت انتقادونه لري، خو د موقت حکومت د جوړېدو خیال له هم څوک نه کوي. لوی څارنوالۍ د کابل ښار دوه پخواني ښاروالان د تحقیقاتو لپاره غوښتي دي. د هلمند مشرانو یې که پر وخت کجکي ته کومکي ځواکونه ونه رسیږي نو ښایي دا ولسوالۍ هم سقوط وکړي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو اوریدل چې په یمن کې جګړو زور اخیستی دی او رپورټونه وایي چې سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د سنا په لور نور ځواکونه لیږلي دي.